نوی لار.
نوې لار خپرونه درنو مینوالو سلام. دا دوهې هوکړه یو کله نشوه، خو لا هم په افغانستان کې جګړه او وژنې روانې دي. طالبان وایي چې د دغې جګړې او وژنو لامل دا دی چې د دوهې هوکړه نه ده عملي شوې او د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي. حکومت بیا وایي چې د دوهې هوکړه بې ګټې وه، ځکه افغانستان ته یې سوله را نه وسته، بلکې طالبان یې پیاوړي کړل. ها خوا دا دوهې د هوکړې په اړه امریکان او طالبان هم یو پر بل تورونه لګوي چې دا هوکړې نقص کړي، خو له دواړو اړخونو دا تمایل ښکارېږي چې دوی نه غواړي دغه هوکړه نقص کړي یا یې له منځه یوسي. په دې اساس دا دوهې هوکړه دوام کوي، خو ورسره دا بحثونه شته چې ښایي ځینې بدلونونه پکې راشي یا هم ښایي پکې نوي تعدیلات راشي. له دې سره دا دوهې هوکړې ولې افغانستان ته سوله را نه وړه؟ دا دوهې په هوکړه کې ولې یوازې طالبان او امریکانو ګټه وکړه خو د افغانستان خلک لا هم همغسې په جګړه کې دي؟ اوس چې په امریکا کې نوی حکومت دی، دا دوهې هوکړې ته په کوم نظر ګوري او څه ډول بدلون پکې راولي؟ او بالاخره نن د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم کابل ته راغلی او له ډاکټر عبدالله سره یې لیدلی او له نورو چارواکو سره هم ګوري. د امریکا نوی حکومت د څه په لټه کې دی؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی فضل رحمان نوریا. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، خو په پیل کې ښاغلی پکتین را سره د سکایپ له لارې دی. پکتین صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که وپوښتو چې آیا د دوهې هوکړې افغانستان د سولې لور ته بیولی؟
لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو لیدلی وو، د سولې په تړاو چې کوم بحثونه به روان وو، یعنی ډېر ناهیلي کېدونکي وو. خبرې اترې به کېدې، غونډې ناستې به بېلابېلو ځایونو کې را جوړېدلې، خو یوه داسې خاصه چې امیدواري پیدا شوې وي، دغسې د امیدوارۍ کوم څرک نه لیدل کېده. خو د دوهې تړون مونږ تاسو ولیدل چې د دوهې تړون په ترڅ کې افغان خاوره باندې شپنۍ چپې بندې شولې، ګړندې بمبارۍ په مسجدونو، مدرسو، ودونو او بېګنا خلکو باندې بندې شولې. همدارنګه 5000 زندانیان طالبان او مقابل کې افغان ځواکونو باندې زندانیان خوشې شول، او دغه عبدې ته ورته نور پرمختګونه وشول. او موږ افغانان، یعنی افغانان او همدارنګه د سیمې په سطح، په نړیواله سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو څه ناڅه اجماع رامنځته شوله چې دا کولی شي د افغانانو که چیرې مدیریت سمه توګه مدیریت شي، کولی شي افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره یو پیلامه وګرځي.
بله، او اوس که دې مسالې ته راشو چې دا هوکړه څومره عملي شوې؟ طالبان وایي امریکایانو نقص کړی، امریکایانو وایي طالبان نقص کړی.
دغه د امریکا د هوکړه اداره د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپله دا اعلان وکړ چې کومه هوکړه چې شوې وه په هغې کې، یعنی د روان کال کې هېڅ امریکایي سرتېری نه دی وژل شوی، همدغسې بهرني سرتېری هېڅ مونږ تاسو د هغوی د وژلو شاهدان نه اوسېدلي وو. همدارنګه مخکې په ښارونو کې مونږ تاسو لیدي چې ډېرې لویې درنې زورورې چاودنې به ترسره کېدلې چې د سلګونو افغانانو ژوند به اخیسته، خو اوس مونږ تاسو ګورو چې دغسې کوم چاودنې شاهدان نه یاستو. همدارنګه په کلي او بانډو باندې به ورځ کې دوه درې بمې غورځېدلې چې اکثره هغه قربانیان به ملکي وګړي ولو، خو دا اوس ډېر ټیټې کچې ته رارسېدلی دی دغه برخه. نو زه فکر کوم چې امریکا په دې برخه کې بعضې سرغړونې کړي دي. هغه کومه موده چې ټاکلې وه هغه کې سرتېری اوس هغه د سرتېرو ایستل په ټکني حالت کې ولاړ دي. همدارنګه په بعض ځایونو کې بمبارونه ترسره کړي دي. نو ډېره هغه د سولې هوکړه چې شوې ده ډېره د امریکا له لورې نقص شوې ده. او همدارنګه دا چې امریکا په نړیواله سطح متحدین لري او د نړۍ یوه برقدرته ده، پیاوړی اقتصاد لري، هېوادونه نه غواړي دوی سره خپلې اړیکې خرابې کړي، نو ډېره ګوته طالب ته نیول کېږي.
بله، دوه مسایل امریکایان یادوي، یو یې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی په دسال کې چې ژمنه یې کړې وه. دویمه خبره دا ده چې وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې د القاعدې او نورو بهرنیو جنګیالیو سره به اړیکې قطع کوي، وینې دي کړي. رښتیا هم همدغسې ده؟
له بده مرغه چې کله د سولې هوکړه وشوله په افغانستان کې کومه حاکمه ډله چې ده هغوی نه غواړي دغه پروسه بریالی شي. حتی دوی په دې لټه کې دي چې څنګه ډول دغه حالت ترنګړې کړي تر څو راتلونکې ټاکنې چې دا روانې دي د هغه لپاره دوی حتی هڅې روانې کړي دي. نو د خشونت زیاتوالی موږ تاسو که ښارونو کې وګورو، نه تنها چې یو ډله مشخصه تارګټ کېدله، بلکې هر هغه څوک چې په هغه باندې په رسنیو کې شور جوړېد هغه تارګټ و. دا دې لپاره تر څو نړیوالو ته وښیي او په هغه رسنیز شور جوړ کړي او دا ښکاره کړي چې طالب دلته خشونت ترسره کوي. مخکینی خشونت موږ تاسو لیدلی و په ښارونو کې چې یو بم به والوتو، هلته دومره زورور چاودنې به ترسره کېدې چې په هغه کې به حتی زموږ تاسو سلګونو هیوادوالو ته به زیان اوښتو، زموږ تاسو سلګونو هیوادوال به ژوند له لاسه ورکوه، حتی مالي او ځاني زیانونه به دواړه ورته متوجه وو. خوس په هغه اندازه ښارونو کې موږ تاسو خشونت نه شو لیدلی. او بل دغه تارګیټي وژنې چې ترسره کېږي دغه کې مسؤلیت د حاکم ډلې ته یا حکومت ته راجع کېږي چې دوی ولې نشي کولی د خلکو امنیت وساتي. د دې خلکو امنیت ساتل هم د یو چا وظیفه او دنده ده. او بله خبره د بهرنیو جنګیالیو سره د دوی اړیکې، زه تاسې که وګورئ دغسې کوم څرک نه لیدل کېږي چې په ښکاره توګه وښیي، ثبوتونه شتون نه لري چې وښیي چې دوی اړیکې له بهرنیو ځواکونو سره لري. له بده مرغه اوس تاسې ګورئ چې د امرالله صالح لخوا یو نوی اصطلاح رامنځته شوی دی، طالب او داعش اصطلاح، چې دغه په هغه ماهیت کې هم سره ورته والی نه لري، بلکې هغلته په کنیګرار ته یا مشرقي ولایت ته یا زمونږ تاسو شمالي ځینو ولایت ته لاړ شو، هلته پوښتنه وکړو، خپله خلک دا اقرار کوي چې دغلته طالب وتوانېدو چې داعش مات دي، نو څنګه بیا داعش دغه ډله له داعش سره یو ځای کېدای شي. نو دغسې یو کړنې ترسره شولې چې نړیوالو ته دا وښیي چې دلته طالب له نورو ډلو سره له اړیکې لري. او بل امریکا دغه څرګندونې هڅه کوي چې بعضې ځینې غوښتنې مطرح کړي او دغه د یو فشار په توګه وکاروي.
مننه. او طالبان وایي چې امریکا ورسره ژمنې کړې وې، هوایي بریدونه یې کړي، سرغړونه یې کړې، د دوی ټول بندیان باید د هوکړې نه وروسته په درې میاشتو کې خوشي شوي وای، په بین الافغاني خبرو په لومړنیو درې میاشتو کې، او د دې تر څنګ دوی د مشرانو نومونه باید له تور لیست او د جایزې له لیست نه ایستل شوي وای چې دا نه دي شوي. فکر کوئ چې د طالبانو دغه ادعا سمه ده؟
د سولې پروسې یا بین الافغاني خبرو کې چې کوم ټکنتوب رامنځته شوی دی، علت همدا ده چې طالب وایي چې موږ سره دوی کړې ژمنو باندې وفا نه دی کړې، چې هغه کې دوی هوکړه کړې وه چې په افغانستان کې باندې نوي د نظام بدلون لپاره هلې ځلې کېږي. تر اوسه پورې نه دی داسې خاص څه نه دی تر سترګو شوي. همدارنګه د زندانیانو خوشي کېدل دوی سره هوکړه کړې وه چې نور زندانیان به هم خوشي کېږي، خو تر اوسه نه دی خوشي شوي. همدارنګه نورې ژمنې یا د تور لیست څخه د دوی د مشرانو ایسته کول همدا د دې لامل شوی چې طالبان سولې خبرو ته بې میله شي. تاسې وګورئ چې ډېر وخت کېږي هغلته یوازې له تېرې هفتې څخه پرته بلې دغسې موږ یو میاشت په ترڅ کې کومه جلسه ملسه نه ده لیدلې چې په دوهې کې ترسره شوي وي. نو زه فکر کوم چې دغه په دغه برخه کې امریکانو سرغړونه کړې ده، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دوی هغه ډول چې له طالبانو سره هوکړه کړې ده نه دي عملي کړې. او بل خبره دا ده چې دا چې دوی ته ګوته نه نیول کېږي، دوی په نړۍ کې اثر لري او هیوادونه نه غواړي له دوی سره خپلې اړیکې خرابې کړي.
بله. او پښتون صاحب، د په دې هوکړه کې څه چې ډېر ښکاره دي هغه دي چې امریکایان خوندي شول، د وتلو ورته خوندي لاره برابره شوه، مالي لګښتونه یې راکم شول، هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی، طالبانو ګټې کړي، په سیاسي لحاظ په نړیواله کچه مطرح شول، شپني عملیاتو بمبارۍ پرې نشته، په آرامه ګرځي، افغاني نظامي فشار پرې نشته. خو اساسي پوښتنه دا ده چې دغه هوکړه ولې د دې سبب نه شوه چې په افغانستان کې اوربند وشي، دلته سوله وشي؟ یو کال پوره شو تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو په برخه کې هغه لومړني ګامونه هم په سم شکل نه دي اخیستل شوي، ولې؟
افغانستان کې دغه کوم هغه تر سره شو، یعنی د افغانانو لپاره کوم ګټه نه درلوده، هغه راګرځي افغان لورو ته. مونږ تاسو افغان لورو ځینو طرفونو کې ګورو چې دغلته دغسې کړی کار کوي چې دوی نه غواړي سولې ته ورسیږو، دوی په سوله کې خپلې ګټې په خطر کې ویني. او تا د اوسني تاوتریخوالي دغه په ښارونو کې انفجارات کول، همدغسې کابل پوهنتون یا نور بریدونه کول، دا د سوله ضد خلکو کارونه دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې سوله رامنځته نه شي، حالت همدغسې ترنګړې وساتل شي، او دوی ته اولویت خپل شخصي ګټې لري نسبت ملي ګټو ته. او بله خبره دا ده چې اوس زموږ هغه د واک په ګدۍ باندې چې څوک ناست دي، د هغوی بچیان نه قرباني کېږي. هغوی خپله په د ارګ څخه تر وزارت دفاع راځي، نو ټول کابل ورته رخصتېږي. نو هغوی یعنی دومره په ویر او ډار کې دي، خو هغه چې هره ورځ د افغانانو بچیان مړ کېږي، دوی ته هېڅ اولویتونه نه لري. دوی بچیان په خارج کې هر راحته ژوند لري. نو دغه څه دي چې د افغانانو هغه واقعي استازي د حکومت چارې په لاس کې نه لري، بلکې پردي راغلي دي چې هغوی لپاره یوازینی هدف د خپلو ګټو خوندیتوب دی، د قدرت خوندیتوب دی. چې دغه څه دي چې دغه د سولې هوکړې د افغانانو لپاره دومره ګټه نه دي رسولې.
بله، او له حقوقي اړخه آیا دغسې څه کیدلی شوی چې په دغه هوکړه کې چې ځای په ځای شوي وای، چې بیا وروسته یې بین الافغاني خبرې بریالۍ کړې وای، یا دغسې څه ماده پکې راغلې وای چې هغو له دغه بین الافغاني خبرو سره مرسته کړې وای، کوم خنډونه چې نن دي دا نوی رامنځته شوي؟
مونږ تاسو که وګورو په افغانستان کې د سولې په پرمختګ په برخه کې، هر پرمختګ چې ترسره شوی دی د بهرني فشار په پایله کې ترسره شوی. او یو چې دا مونږ لکه څنګه چې په داخلي سیستم کې او ابر قدرت لرو، په نړیوال سیستم کې دغسې یو څه نه لرو، ځکه دلته زورمند هغه څوک بریالی دی، هغه څوک برلاسته دی چې قدرت ولري. نو دغلته که چیرې په دې هوکړه کې هغه ډول چې ترسره شوی فشارونو سره یا نړیوال تضمینونه شتون درلودی، زه فکر کوم یو ښه پرمختګ به و. لکه څنګه چې زندانیانو په خوشې کېدلو کې په افغان حکومت باندې فشار راوړل شو، بیا د هغهلته د بین الافغاني خبرې چې کله پیل شو، بیا دغسې فشارونه شاهدان مونږ تاسې نه وو چې دغه څه دي چې د سولې خبرې ستونزمنې کړې. که چیرې دغلته هغه مرسته کوونکي هیوادونه چې له افغانستان سره مرستې کوي، که چیرې دوی دغه خپلې مرستې نورې هم تړلې وای له سولې پروسې سره، او دوی تضمین یعنی ټوله هغه ژمنتیا د سولې برخې ته کړې وای، زه فکر کوم بریالی به وي. خو دا چې تاسې وګورئ، خصوصا اوس د بایډن ادارې په رامنځته کېدو سره مکمل د سولې پروسه د کنګل په حالت کې ده، ځکه دلته فشار نه لیدل کېږي. افغان حکومت هم خپله ژمنتیا نه ښیي، او بهرنی فشار هم نشته په نو سولې. دوی د همدغه فرصت په لټه کې چې له میاشتو راهیسې چې و هغه یې اوس ترلاسه کړی دی. که چیرې دغسې د بهرنیو فشارونه او هغه هیوادونه چې افغانستان په مالي برخه کې ملاتړ کوي، دوی فشارونه وي، زه فکر کوم بریالی کېدو خوا بر لاړو.
بله، اوس اساسي پوښتنه دا ده چې دغه هوکړه له یو جدي ستونزه سره مخ ته، فکر کوئ نقص کېږي؟ فکر کوئ بدلون پکې راځي که نه، وړاندې به ځي او د عملي کېږي به؟
زه فکر کوم چې لا نقص کېدو څخه سره نه دی مخ، ځکه طالب هم نه غواړي. دا د ډېرو قربانیو او ډېرو ستونزو په پایله کې دا حالت ترلاسه کړی دی. همدارنګه امریکا هم د شرایطو ته په کتو چې په نړیواله سطحه اوس په نړیوال سیستم کې کوم شرایط رامنځته شوي دي، د امریکا له ګواښ سره مخ کوي. نو دا د هغه په شرایطو دې حالت ته حاضر شو او دا هوکړې ته یې تن کېښوده. نو بله خبره دا ده چې ممکن په دې هوکړه کې بعضې بدلونونه راشي، ځکه هلته د امریکا اداره کې بدلون راغو، او دلته د ټرمپ او بایډن ترمنځ توپیرونه شته دي. بایډن غواړي چې خپل متحدینو سره په ګډه تصمیم ونیسي، په داسې حال کې چې ټرمپ دغه ډول ځانګړنه نه درلودله. نو ممکن د دې په دې هوکړې په برخه کې بدلونونه راشي، څه ناڅه یا وخت وغواړي تر څو تمدید شي بعضې وخت پکې. زه خو فکر نه کوم چې دغه هوکړه د مکمل ډول نقص شي، له منځه دې ولاړه شي، دغه د دې امکان شتون نه لري زما په اند.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه، څه چې د افغانانو تمه ده، هغه دا ده چې د دوی وینه دې ودرېږي او افغاني سوله دې وشي، بین الافغاني خبرې دې بریالۍ شي. څه کېدلی شي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې بریالی شي؟
د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې بریالی شي چې مونږ رښتینو استازو ته اړتیا لرو، باید رښتینی استازي هغه ته لاړ شي، د افغانانو غوښتنې هلته مطرح شي. تاسو اوس ګورئ چې په بهر کله چې په افغانستان کې هر څوک هر ډول کار کوي، مونږ تاسو ولیدل چې یا تا کوڅو ته سړکونو ته خلک راوځي، هغه د اسلام او افغاني اصول او کلچر خلاف راوځي په رسنیو کې، د اسلام او د افغاني کلچر خلاف کالي اغوستل کېږي، هلته راوتل کېږي، خو هیڅوک هم غږ نه کوي. او که دلته ته د اسلام په نوم کوم غږ پورته کوي، د افغاني ارزښتونو غږ پورته کوي، هغه څه چې قرآن او حدیث وایي ته هغه څه خبرې کوي، تا باندې د ترهګر، تا باندې د داعش او طالب وغیره وغیره ټاپې وهل کېږي، او تا ستونزې درته جوړېږي، د فعالیتونو مخه دې نیول کېږي. نو دلته اړتیا ده چې باید افغاني رښتینې استازي ولیږل شي. له بده مرغه اوس چې کوم استازي لیږل شوي، دوی ته ګیر فرینډ او نایټ کلبونه اولویتونه دي، نه د اسلامي اساسات ورته ارزښتونه نه دي. که چیرې موږ له دې حالت څخه راووځو، دغه خبرې بریالۍ کېدای شي.
له ښاغلي هدایت الله پاکتین په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
دا سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې،
په دغه څلوېښت کاله کې په داسې یو سیاسي پورتور باندې تللي یو چې یو بل متفق کړي دي، د یو بل د نابودۍ په فکر باندې تللي.
ما ته ډېر زیات واقعبینانه نه ښکاره کېږي چې د افغان وژنه دې زر تر زره پای ته ورسېږي، ځکه دوی د طرزالعمل پر سر باندې
زه فکر کوم چې دوی خپل ځان په دې نظام کې نه ګوري، نو ځکه دې کلک وکړه
چې دا خبرې د خنډونو سره مواجه سي، چې مواجه به سي دا واضح خبره نه. دوی به د خپل نفوذ څخه کار واخلي چې دواړې خواوې
چې له هغه وروسته دوی په اجنډا باندې بحث کوي، کوم شان په اجنډا کې وي، کوم نه وي، دا یو لوی خنډ دی. پیشبیني او احتمال ډېر زیات دی چې متحده ایالاتو دا فشارونه راسي او دغسې پرمختګ ولري.
دغه خبرونه هر پنځشنبه 15 بجې له سپوږمۍ راډیو مه هېروئ.
بیا هم خراغ لاس اوس را سره د ټلیفون پر کرخه د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال فضل الرحمن اوریا دی. اوریا صاحب سلامونه، ستړي مشه. د دوهې هوکړه یو کله نشوه، خو لا هم په افغانستان کې جګړې او وژنې روانې دي. ولې د دوهې هوکړه افغانستان امن نه کړ؟
مننه. لومړی تاسو، بیا د تاسو تخنیکي همکارانو او درنو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلام وړاندې کوم. یو دی دوهې هوکړه ده، او بل یو کال د جنگ میدان ده. دا دواړه باید جدا وڅېړل شي. د دوهې د سولې هوکړه لیک د طالبانو د شل کلن جنگ، جهاد او مبارزې قانونمند محصول ده، او د دوهې د سولې هوکړه لیک د افغانستان ازادي، استقلال او تمامیت ارضی اعاده که، او د دوحی سولې هوکړه لیک دغه زمینه او شرایط دې ته مساعد کوي او کړي دي چې بهرني ځواکونه مرحله په مرحله له افغانستان څخه ووزي، او په نتیجه کې په افغانستان کې نوی اسلامي دولت رامنځته شي. اما د جنگ ډګر کې د دوحې سولې هوکړه لیک بشپړ تاثیرات په تېر یو کال کې درلودل، د بېلګې په ډول باندې د ناتو او امریکا ډېر نظامي عملیات د طالبانو په وړاندې چې پخوا یې کول هغه یې په ټپه درولي دي، له هغې جملې څخه شپني عملیات او داسې نور، او همدارنګه د جبهې شاته دوی عملیات درلودل، مختلف عملیات درلودل، دا درېدلي دي چې دا د طالبانو لپاره د جنگ په ډګر کې ستره لاسته راوړنه ده. او همدا ترتیب باندې د طالبانو نظامي عملیات د امریکا او ناتو په وړاندې درېدلي دي. په څنګ د دې کې طالبانو په ښارونو کې غټې انتحاري حملې نه دي کړي، همدا ډول باندې لوی لارې نه دي بندې کړي، او په ولسوالیو او د ښارونو د سقوط لپاره نظامي عملیات نه دي کړي. په سترو نظامی او استخباراتی مرکزونو باندې نظامی عملیات ندی کړی او همداسې نور. په دې ترتیب سره د جنگ په ډګر کې په تیرو یو کلو کې د افغانستان په جغرافیه کې د اندازې وړ کموالی راغلی ده، او دا په دې معنې نه ده چې د دوحې د سولو هوکړه لیک نه سرغړونه نه ده شوې. ناتو هم سرغړونه کړې، امریکا هم سرغړونه کړې، او د کابل ادارې نه خو ګیله نشته ده. او همداسې مسلمان لږ او ډېره به کوم ځای کې سهوان یا اشتباهان طالبانو هم سرغړونه کړې وي. سره له دغو سرغړونو چې یا اشتباهي وي یا قصدي وي یا عمدي وي، د جنگ په ډګر کې کموالی راغلی ده. او دا چې ولې په بشپړ ډول باندې سوله تامین نه سوله، دا دوه عنصرو ته ضرورت درلودل چې هغه په عمل کې پلي نه سول. لومړی بین الافغاني مذاکرات باید لس میاشتې دوه ځنډېدلي، چې شپږ میاشتو د بندیانو په نوم وځنډېدلي، درې میاشتې هم د دې لپاره وځنډېدلي چې د دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د دوحې تړون د بنسټ په حیث باندې ومانه. او یو میاشت هم نور د جو بایدن د پالیسي خاطر باندې وځنډېدلي لس میاشتې. دغه لس میاشتې باید ځان نه وای راغلی، او په دغې لس میاشت کې باید دوه هوکړې شوي وای. یو دا چې عمومي ډسبندي او آتشباس، او دویم په نوي نظام باندې. که دا کار شوی وای نو اوس په ټول افغانستان کې آرامي وه. او بل کار چې ونه سه، ډاکټر صاحب غني باید رسمان اعلان کړی وای، او که اوس هم دا کار وکوي یو عمومي ډسبندي رامنځته کېږي، ده باید رسمان اعلان کړی وای چې هغه نوی حکومت چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې منځته راځي، زه حاضر یم چې په مسالمت آمیز ډول واک ور انتقال کړم. که دا اعلان دې کړی وای، بیا هم موږ به یو عمومي ډسبندي درلودله. اوس هم که دی دا کار وکوي، موږ به ډېر ژر د طالبانو لخوا یو عمومي ډسبندي ولرو. او په څنګ د دې کې حکومت معمولا د سولې ضد پالیسي اختیار کړله، او جنگي جبهې ګرمې وساتلې. دغه ټول لامل د دې سول چې باید په تېرو لسو میاشتو کې یا یولس میاشتو کې موږ سوله ونه لرو، او لږ او ډېر جنگ باید ادامه پیدا کړي. اما څه چې مهم ده، د قطر د سولې هوکړه لیک به ګام په ګام عملي کېږي. فقط یو شی شونې ده چې ما پخوا هم تاسو ته ویلي چې کېدی شي بهرني ځواکونه درې میاشتې شپږ میاشتې شاته وغورځېږي، هغه هم له طالبانو سره په تفاهم باندې، په توافق باندې، او دوی حتما وځي. او امریکا په اوسنیو شرایطو کې دغه توانمندي نه لري چې په افغانستان کې یو بل جنگ ته داخله شي، او یو وار بیا د جنگ جبهې د طالبانو په وړاندې ګرم کړي.
مننه اوریا صاحب، یو مسله دا ده چې طالبان او امریکا دواړه یو پر بل تورونه لګوي چې هوکړې نقص کړې. تاسو که څه مخکې اشاره ورته وکړه، اوس امریکایان د بیا ارزونې خبره کوي. ځینې خلک وایي چې د دې احتمال شته چې یا دا هوکړه بیخي لغوه شي، یا هم له سره پکې بدلونونه راشي. د دې احتمال رښتیا هم شته؟
د سولې د تړون لغوه کېدل یا پسخه کېدل د امریکایانو لپاره په ډېر لوړ قیمت تمامېږي، او د امریکا رقیب هیوادونه چې په سیمه کې دي، هغوی له خدای پاک څخه دغسې یو څه غواړي چې امریکا او متحدین دغسې اشتباه وکړي چې دغه د سولې تړون پسخه کړي. په دې صورت کې نوي جنګونه شروع کېږي، او اوس مسلمان طالبان له ځان سره ډېره مدرنه ټکنالوژي لري چې امریکایانو ته به جنګ ناشونی کړي، او په هغه حالت کې بیا داسې د تیښتې په شکل باندې وځي، او امریکا په دې پوهېږي. پسخه ممکن نه ده. امریکا هیڅ وخت داسې غټه اشتباه او تېروتنه نه کوي. څه شی چې ممکن ده، کېدی شي لږ تغییرات راشي، او هغه په ځانګړي ډول باندې په دغه زماني جدول کې چې شاته وغورځېږي. ډېر کارونه مثلا تور لیست په سپین لیست د تېرې سنبلې میاشت کې باید څه وای وای ونه سه، بندیان باید خوشې سي وای ونه سوله. نو د دې ټولو لپاره کېدلی شي یو نوی زماني جدول رامنځته شي، او همدغه سی په نوی دا چې نوی تغیرات راځي دي سولې هوکړلي کې د امریکا لخوا ممکن یو مقدار محدودیتونه د کابل په ادارې باندې هم وضع شي چې په ټول ټال کې ویل سو چې پاسخه ممکن نه ده. تغیرات او د یو نوي زماني جدول رامنځته کیدل د یو نوي تفاهم پر بنسټ باندې دا شونی ده.
بلی، او وروستۍ پوښتنه اوریا صاحب، د افغانستان د خلکو ډېرې هیله دا ده چې سوله وویني، اوربند وویني، دا وینې تویدل ودرېږي. د دوهې له هوکړې هم تمه هم دا وه، خو یو کال تیر شوی دا نه دي شوي، اوس هم کوم څرک نه ښکارېږي. څه کیدلی شي د دې لپاره چې د افغانانو وینه ودرېږي او په افغانستان کې یو دغسې نظام وي چې د افغانانو په خوښه وي، د افغانانو ارزښتونه وساتي؟
ګوره، چې اوس خو اساسا د وینې درېدل د کابل د ادارې په لاس کې دي. دوی باید که دغه نن ډاکټر صاحب غني اعلان کړي چې دی نوی حکومت ته په داوطلبانه ډول باندې واک سپاري، زه په دې باور یم سبا بل سبا به په افغانستان کې نور جنګ نه وي. نو که د ډاکټر صاحب غني په دا یوه خبره باندې جنګ ودرېږي ولې نه کوي؟ دغه ډېر ساده دی، یو مطبوعاتي کانفرانس کې اعلانوي چې زه نوي اسلامي دولت ته چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به احتمالا په دومره وخت کې جوړ شي سیاسي واک په مسالمتانه ډول انتقالوم، په اتوماتیک ډول باندې یو یا دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا عمومي ډزبندي وي. دویم، امریکایان خپله دغه بررسي باید ډېره ګړندۍ کړي او پایلې باید د خپلې بررسۍ زر اعلان کړي. اما اوس چې خلیلزاد صاحب راغلی ده، دا طبیعتا ځان سره نوې اجنډا لري او نوې اجنډا د ده دا زیری ورکوي چې ډېر زیات تغییرات به نه وي. او د خلیلزاد دغه مسافرت زه فکر کوم چې سره له دې چې دا به نوې پالیسي ولري، نوې اجنډا به ولري، اخوا چې د طالبانو موقف وینو ډېر نرم ده، پر دې بنسټ باندې ویلی شو چې د خلیلزاد دغه سفر به بریالی وي. او یو ورځ نه یو ورځ خلیلزاد صاحب د ډاکټر صاحب غني د برطرف کیدلو فرمان اعلان کړي.
له ښاغلي فضل الرحمن اوریا په مننې. دا نوې لار خپرونې درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.